درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکارۍ سازمان د اتلسمې سرمشریزي د کوربه توپ لپاره رسمي وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د ولسمې سرمشریزي په لړ کې وکړ. آذری رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې ملا برادر د ایکو غړیو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړ شي دا به د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ غړی هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد به ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو پانګونه وکړي او په دې برخه کې تفاهم به په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. دا خبر پرون جمعه د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې ورکړه. پولنډ د جرمني له لوري د یو افغان کډوال پر ور اړولو انتقاد وکړ. د پولنډي چارواکو په وینا د جرمني پولیسو یو افغان مهاجر د شپې ناوخته سرحد ته وروستی او بیل کوم ملګری د پولنډ خواته استولې دی. د پولنډي رسنیو د پرونی راپور لمخي دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د جرمني او پولنډ ترمنځ د هغو زرګونو غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې چې له پولنډ څخه جرمني ته تللي وو. د اسرائیل دفاع وزیر خپل جک پرو پوزي قومندانانو ته ویلي چې پوز د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې لمخې ډار تر لاسه شي چې ایران بیا د اسرائیل لپاره غواښنه شي جوړولې. د اسرائیلي رسنیو د راپور لمخې اسرائیل کاتس د چنګاش په دولسمه د پوز د لوی درستیز ایال زمیر او د استخباراتو له جک پرو چارواکو سره په یو غونډه کې وویل د پوز بل ماموریت دا چې یو دقیقه او عملی پلان جوړ کړي تر څو ډار تر لاسه شي چې ایران هغه ظرفیتونه او امکانات بیرته ونشي رغولی چې وشتل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحت مند بس شرف لاست اوم ټولګي و اوم لوسته په تیر څپرکی کې موږ تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. ان شاء الله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چه مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د یو پنځوسمې صفې څخه تر اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تیر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډیره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته یعنی مرینه، که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کوم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کوو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي. او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژنو. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر څپرکي کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر، یعنی چې تخمه یې ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډیر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بازار لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي نسبت و هغه ته مخفي بازار نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. ښه، رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډیرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډیرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډیرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي. او لکه څرنګه چې موږ وویل، دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي، خپله دوه ډوله غوزې لري، چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي، هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي، موږ وایو نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی، چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی، دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردیت زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش گردشنده نکی، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي و هغه کلوکو او لویو فلسونو ته ځان رسي، چې هغه به کومه برخه ده، هغه به مؤنس جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردې تر تخمه پورې چې کله ځان ورسي، د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه ویلي و، زایګوټ جوړیږي. کله چې زایګوټ جوړ سو، د تخمه داخل دغه غوزه چې کیږي، د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله، بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي، دا کوم پوښ چې دی، هغه څه چې کیږي خلاصیږي، او غوزه چې ده هغه څه وچیږي، چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنو سپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدود ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختی چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره رشد کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه چوسی اوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات، دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچې شي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپیریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري. چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګردې شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي، او کله چې د هغه سره القا وکړي نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دی. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. راځو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه دی. لومړی راځو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري، او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي، چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي، او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه یې جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښېني او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو لپاره جوړ سوی دي، او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چې کوي د ځان سره اخلي او د مؤنثې برخې پورې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلې یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې د هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګردچ شي کیږي، جوړیږي، پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي، بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه، د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده، د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چش کیږي رسیږي. یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي، د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده، او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي، الوتونکي مرغان چې دي، هغه دغه ګرده د کمی برخې څخه اخلي، د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده، چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري، چې هغه درې برخې چې دي، د سټایل برخه ده، د ستیګما پورتنی برخه ده، او تخمدانې دي. د ستیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پورې راوسي په دې باندې مشلي. کله چې هغه حالت وده وکړي، بیا د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی، تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل، هلته القا صورت نیسي، او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ورپسې راځو میوه. موږ وایو چې میوه چې ده هغه د تخمې هغه نهایي حد ته رسېدل دي، یعنې تخمه چې کله پخه سي هغه په میوه باندې بدلیږي، چې ځینې یې لندې میوې او ځینې یې هم وچې میوې دي. زموږ سو ستاسي درس پر دغه ځای پای ته رسېږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال، په تخمي نباتاتو کې جنسي ډېری څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل پرخې سودی واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې به ټول جوړ اوسئ. په تیر سفر کې کومه د حیواناتو ډلبندی را شروع کړې و، او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 24 صفحې څخه تر 53 صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجانو فایلم ته. لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجان یا هم بند لرونکي چینجان چې دي، د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دې ځینې چینجان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه د ځمکې چینجې او ژواره ده، او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چینجې چې دي هغه خپل پوست چې دي په نمناکو خاورو کې ژوند کوي، او دوی جوړښت یا پوستکی چې دي هغه خپل هم نمجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دوی چې دي دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي. چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاوره څخه راوځي د تغذیه لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړاړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایو، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي، او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړې اوبه اوسې د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې د جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم وایي. د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي، لکه سنیل یا حلزون، اکټوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدنو په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی، او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده، چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې زنې چې دي هغه د پوټکي په واسطه، زنې د برانشونو په واسطه او زنې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دي ګټور، لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دي ګټور، لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو، لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي. مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي، لکه ښه مثال موږ د حلزون دا ورکولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري، چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال، هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دو حیوانات ته مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګي، چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګي ویلی سو، د زیشپوت ټکو ټولګي دی، حشرات او زرپشی دی، چې دا ټول ټولګي په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپژه، دا ټول چې دی موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دی بند لرونکي دي، ګېډه لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي، او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري، او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي، چې دغه د شکل تغییر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپل استحاله په دوه ډوله ده، چې یوې مکمله استحاله سره او بله نامکمله استحاله لري. مکمله استحاله چې ده په هغه کې موږ وایو هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي، مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري. یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامسی هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری، چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي، چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخه او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده، هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندری ستوري چې دي غوښه خوړونکي دي، یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندری ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وو چې د موږ اته فایلم چې وه هغه بې شمزې، او یو فایلم د کوراتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیوانات په لیست کې راتلل. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري، چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدل دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شی دی؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغییر سره د دوی مثال ځای ته تغییر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونسي کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ سوی دی چې خپل په ځان کې ګرمي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرالی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره دغه ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کمی ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې دوه، ځینې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو دغه کوم فوسیلونو چې پاتې شوي دي یا پاتې شوني چې دي هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کم کبان چې دي موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کم جوړښت چې دی د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ د درېدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه خپل کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربون دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي، چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پیژنو. د ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګرد جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی، او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دي د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ سوی دي، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیک فش ډول کولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې